آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. نن شنبه ده، د دیارلسو اتنیوی کال د سرطان د میاشتې اتمه ده، چې د 2019 کال د جون د میاشتې نویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د سولې عالي شورا هیله ښودلې ده چې په قطر کې د طالبانو او د امریکا د ساز ترمنځ د خبرې به بین الافغانی مذاکرات لار هواره کی. د عراق صدر اعظم وای نړیواله ټولنه باید د بیا رغونې په چارو کې ورسره مرسته وکړي، او ملګری ملتونه وای په یمن کې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې 9 زره ماشومان په جګړو کې یا وژل شوي یا ټپي شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې دا لرو چې نن په قطر کې د امریکایي هیئات او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم راوند خبرې پیل شوې.
تمه امید د دېسته چې دا ځل وم پړاو تړون د دواړو طرفونو لخوا نهایي سي.
میر رحمان رحماني د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو.
ما په صفت یو رئیس تامه
زه ستاسو د یو رئیس په توګه نه، بلکې ستاسو د یو خدمتګار او د افغانستان د خلکو د یو خدمتګار په توګه به د اساسي قانون پر اساس د دوو نورو قوو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د جاپان د اوساکا په ښار کې د جی شل هیوادونو د مشرانو د غونډې رپورت هم لرو. خو تر هر څه مخکې به خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزی تاسو وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په قطر کې د سولې اووم پړاو خبرې به بین الافغاني مذاکرات لار هواره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې د سولې اووم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي. د دې شورا مرستیال عبدالکبیر او چکن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په قوي ګمان پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط لري.
د بغلان چارواکي وایي چې د دې ولایت د نهرین په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شپږ ویشت ولسي پاسون کوونکي وژل شوي او اته نور ټپي شوي دي. د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ویلی دی چې طالبانو نن امریکا غږ ته ویلی دی چې د دغه ولسوالۍ د کوګدای په سیمه کې په امنیتي پوستو برید کړی دی. ولسی پاسون کوونکو چې د دولت په طرفداری وسله واخیسته روان شول، نو طالبانو ورباندې برید وکړ. طالبانو په دې حکلت روسه سن دی ویلی.
د پنشیر ولایت د اناوی ولسوالۍ اوسیدونکو د عبدالحمید خراسانی په نیولو د احتجاج په خاطر مظاهره کړې وه او د هغه د خوشی کولو غږ یې کړی. د کورنۍ چارو وزارت عبدالحمید خراسانی چې د افغانستان خاص قواو پولیسو تیروني په کابل کې نیولی دی یو لوی مجرم بولی. د کورنۍ چارو وزارت د خراسانی تر نیولو وروسته وویل چې هغه په وسلوالو غلاو د سوداګرو او دکاندارانو نه په باج اخیستو، د ملي بیرغ په سوځولو او د ملي امنیت ځواکونو ته په سپکو سپورو ویلو تورن دی.
میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس ټاکل شوی دی. شاوخوا دوه میاشتې جنجالونو نه وروسته میر رحمان رحمانی د افغانستان د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې رئیس شو. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ دپاره نن رایګیري شوې ده. میر رحمان رحمانی یو سل شپږ دېرش او خان محمد وردک شپږ نوي رایې ګټلې دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوري. دا هم نړیوال خبرونه. د هند په جنوب لویدیځ کې یو 4.5 متره لوړ دیوال ویدلی، شپاړس کسان یې وژلې دي. چارواکي وایي دغه دیوال د پونی په ښار کې د مهاجرینو په کورونو ولیدلی. چارواکي همدارنګه وایي چې ژغورونکو درې کسان د خاورو خازلو د لاندې نه ژوندي ژغورلي او روغتون ته یې د علاج دپاره وړي دي. د دیوال د لویدو نه وړاندې په سیمه کې 1.3 سانتي متره باران شوی و او چارواکو د دیوال د لویدو علت هم باران ښودلی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د عراق صدر اعظم ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د بیا رغونې په چارو کې ورسره ډېره همکاري وکړي. د خبر تفصیل د زامن مومن نووري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی او ویل دي چې هیواد د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کې ډېره قرباني. ښاغلی مهدی د ملي امنیت شورا غړو ته په بغداد کې وویل چې دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د عراق سره په بیا رغونې کې همکاري وکړي. عراق د داعش نه د موصل ښار د نیولو نه وروسته په 2018 کال کې د کامیابۍ اعلان وکړ، خو د داعش په خلاف جګړه کې د عراق اکثریت ښارونه او ښارګوټي تباه شوي دي. نړیوالې ټولنې د عراق سره د 10 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې کړي دي، خو عراق وایي چې هغوی 8.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري چې خپل هیواد پرې ورغوي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې امریکا به په ترکی په دې خطر بندیزونه ونه لګوي چې د روسیې نه د S-400 په نامه د توغندیو دفاعي سیستم اخلي. امریکا پخوا خبرداری ورکړی و که ترکیه د روسیې نه د توغندیو دا سیستم واخلي، بندیزونه به پرې ولګوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی دی چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ په غیر نظامی سیمه کې ورسره وګوري. شمالي کوریا هم ویلي دي چې کدا ملاقات وشي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو سبب بشي.
د سودان پوځ وایي د افریقایي ټولنې او ایتوپیا په منځګړتوب د مظاهرچیانو سره د خبرو وړاندیز منلای. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوري.
د سودان د نظامی شورا ویاند ډګر جنرال شمس دین کباشي ویلي چې پوځ په هیواد کې د سیاسي بنبست د پای ته رسولو لپاره چمتو دی چې د مظاهرچیانو سره هر څومره زر چې امکان ولري جدي او رښتینې خبرې وکړي. جنرال کباشي ویلي دي چې د انتقالي حکومت د جوړېدلو لپاره یې د افریقایي ټولنې او ایتوپیا وړاندیز منلی. د مظاهرچیانو مشرانو هم ویلي وو چې په نوې موافقې کې د ګډ حکومت په جوړېدو موافقه شوې. مظاهرچیانو غوښتل چې هر څومره ژر امکان ولري واک دی دا نظامي شورا نه ملکی ادارې ته وسپارل شي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سباندې 2 هفتو انتظار نه وروسته 40 تنه مهاجر چې د لیبیا په اوبو کې ژغورل شوي وو نن د ایټالیا په سواحلو کې له کښتۍ نه ښکته شول. د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې په اساس کښتۍ ته اجازه نه وه چې د ایټالیا اوبو ته داخله شي. ساحل ته پر رسیدو پولیسو د کښتۍ چلوونکي ونیو. د ایټالیا حکومت ویلی و چې د سلویختو مهاجرو د منلو لپاره له 5 اروپایي هیوادونو مثبت پیغامونه ترلاسه کړي دي.
د امریکا کانګرس د مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د امنیت او مهاجرو د مدیریت لپاره 4.6 میلیارد ډالرو بودیجې تصویبول منلی دي. په عین وخت کې مکسیکو هم د امریکا سره په خپلو سرحدونو کې د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د ملي ګارد زرګونه پوځیان یې ډېره کړي دي او د هیواد د مهاجرت ادارو ویلي دي چې نوي مامورین په دنده ګماري. او وروستی خبر دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه همدا اوس روانه ده. افغانستان د پاکستان لوبډلې ته د 220 منډو هدف ورکړی ده. پاکستان په خپل نوبت کې تر اوسه 2 منډې کړي دي، 2 لوبغاړي سوځلي دي. د لوبې 18 اوور روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، اوس پر تاسو رپورټونه ته چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د زلمی خلیل بزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ نن په قطر کې د خبرو اووم پړاو شروع سو. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي تر دې مخکې ویلي و چې ټول اړخونه د سولې په برخه کې چټک پرمختګ غواړي. حکومت هیله مند دی چې تر دې پړاو وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل سي. نورحال زموږ د خبريال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د قطر پلازمینه دوها نن د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم پړاو مذاکرات کوربه دی. طالبانو هم ویلي چې له امریکایي پلاوی سره د شنبې په ورځ خبرې پیلوي. افغان حکومت تمه لري چې دغه مذاکرات به د دوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي.
هیله مندي ده چې له دې ناستې وروسته زمینه د مسایل چې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو رسمان مذاکرات پیل شي د سولې او همدارنګه کوم پکیج د سولې چې وړاندې شوی چې څلور مورد پکې شامل دي، په دې باندې بحثونه نهایي شي ترڅو موږ د سولې او ثبات لپاره عملاً ګامونه واخلو.
سیاسي شننکې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ پر ډیرو مسایلو هوکړه سوې او په دې پړاو کې به له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو پر نیټه او دا چې له طالبانو سره به هوکړه د اسلامي تحریک د اسلامي امارت تر نوم لاندې به پرېکړه وسي.
تمه امید د دې ستا چې دا ځل وم پړاو تړون د دواړو طرفونو لخوا نهایي سي، ډراپ سي او ممکن په یو لوی غونډه کې پر اتلونکو وختونو کې د دواړو ترمنز د تړون لاسلیک چې تضمین کوونکي وادونه د امنیت شورا وادونه به هم شتون ولري.
د سیاسي شننکو په باور افغانان تمه لري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنز د خبري اترې ښکاره پایلې ولري او بلاخره طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي.
که امریکا او طالبان اراده د دې لري چې په افغانستان کې سوله راسي، خو یو جانب دی جنگ دولت دی افغانستان دی، نسی کیدلی چې دولت دی افغانستان سره مذاکره ونیسی او سوله راسی. نو څوک به دا دغه د سولې د متارکې د قرارداد به څوک امضا کوي؟ د موږ اساسي قانون پر بنا خو په څلورشپیتمه ماده کې سرعت لري چې دا صلاحیت د جمهور رئیس دی.
شاغلی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې پر څلورو موضوعاتو د ترهګرۍ د مخنیوي ډاډ، د بهرنیو پوځیانو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اوربند خبرې کوي او تر هغه چې پر څلورو سره هوکړه نوي سوي له طالبانو سره توافق ته نه رسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو په سر د شاوخوا 24 ورځو جنجالونو وروسته نن میر رحمان رحماني د رایو په لوی اکثریت د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د شنبې په ورځ د ولسی جرګې غړو د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د ټاکلو په وروستي پړاو کې چې د لومړي او دریم پړاوونو د مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ وشوي. میر رحمان رحماني ته په تالار کې د حاضرو د 215 وکیلانو له ډلې 136 تنو د باور رای ورکړي او په دې ډول په دغه جرګه کې د رئیس د ټاکلو په سر شاوخوا 30 ورځې وړاندې پیل شوی جنجال پرته د تاوتریخوالي پای ته ورسي. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک کیس دغه ملګری په دې خوخي خو دا چې دغه جرګي رئیس پرته د کمیسیون زی وټاکل شو.
زه د لوی سلطان تعالی دربار سره وایم لکه څنګه چې اوس کوم مینا محبت منغو تاسو و خو دل امداسې په دې 15 کالو کې خدای دې دا پارلمان امداسې روح جوړ او په مینا محبت او په یووالي کې ولري. اوس د زمنګو تاسو دې نن نه ورځ دې انتخاباتو نتایج اعلانوم. سپینی رائے دوا، باطلی رائے یولس، د حاجی صاحب خان محمد وردک رائے شپگنوی، د محترم میر رحمان حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رائے یوسل شپگ دیش، دا چې ټول رائے نا 225 سال وی او 50 جمع یوسل درش کې د پدیا ساس قدرمن حاجی صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په ایس د کاندید شو. زورته مبارکي وایم او وی ګټله خدای دې په ټولو چارو کې کامیاب او موفق لري.
په ولسی جرګه کې د ننیو ټاکنو وړاندې د ریاست څوکۍ ته ولاړو دواړو نوماندانو پریکړه کړې وه چې که هر یو نوماند د دغې څوکۍ د ګټلو لپاره لازمې رایې ترلاسه کړي، بل نوماند به د ګټونکي نوماند څخه خپل ملاتړ څرګندوي او په دې توګه به په دغه جرګه کې د تیرو پیښ شوو جنجالونو د بیا تکرار مخه نیسي. نن کله چې د ولسی جرګې موقت رئیس میر رحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس په توګه د بریالي نوماند په توګه اعلان کړ، خان محمد وردګ هم د دې رئیس څخه خپل ملاتړ څرګند
کړ. وکیل په سیاست باندې د رحماني صاحب سره په ټولو چارو کې د ورور په سیاست باندې همکار وم. او د ټول وکیل صاحبانو څخه مې هیله همدغه ده چې رحماني صاحب ته رایه ورکړي یا نه رایه ورکړي، موږ باید د سره د ورور په صفت باندې همکاري وکړو تر څو خپل مسؤلیت ادا کړو.
د ولسي جرګې دوی رئیس میر رحمان رحماني د ریاست پر څوکۍ د کیناستلو وروسته وویل چې د ولسي جرګې د رئیس په توګه نه بلکې د یو دوست او همکار په توګه به د نورو وکیلانو سره ګډ کار وکړي.
ما په صفت یک رئیس تامه
زه ستاسو د یو رئیس په توګه نه بلکې ستاسو د یو خدمتګار او د افغانستان د خلکو د یو خدمتګار په توګه به د اساسي قانون پر اساس د دوو نورو قوو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه د هغوی سره په تقابل کې. زه به هڅه وکړم چې ستاسو د افغانستان د عزتمنو وکیل صاحبانو په مرسته د دې کور عزت، د دې کور ویاړ او لکه چې شان دې تر سره کړم.
انجام فضلم
په ولسی جرګه کې دغه جرګې د رئیس د ټاکلو جنجال شاوخوا څلوېښت ورځې وخت واخیست. دا جنجال هغه مهال پیښ شو چې کله د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د رئیس د څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکلې دوهم پړاو ته لاړ. په دوهم پړاو کې په تالار کې حاضرو 230 وکیلانو میر رحمان رحماني ته 130 او کمال ناصر اصولي ته 550 رایې ورکړې چې دغې ورځې د حساب له مخې د ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره 130 رایو ته اړتیا وه. د پلاټونو وروسته څرګنده شوه دغې تر څنګ د صفر یو بل توری هم پرې لیکل شوی. میر رحمان رحماني پلویانو دا رایه سمه ګڼله، خو د هغه مخالفانو دا رایه ناسمه ګڼله، چې له امله یې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو جنجال هم اونیو ته اوږد شو.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د امریکا سفیر جان باس نن په افغانستان کې د سولې د هڅو په باره کې خبرې کړې دي. د امریکا ژغ خبریاله لیما نیازی سفارت ته ورغلې وه او د لیما سره به راسان وژغېږو. لیما جان، که په لین کې یاست، سلام. نن چې د امریکا سفیر جان باس په افغانستان کې د سولې د هڅو په باره کې خبرې کړې دي، نو تاسې سفارت ته هم تللي یاست، که راته وایست چې د سفیر جان باس د خبرو غټ ټکي څه وه؟
سلام شافیا جان، تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته، نن خغلی جنباس په دوحه کې د افغان سولې په تړاو چې هلته خغلی زلمی خلیلزاد او یو شمېر طالب استازي سره خبرې کوي، په هغې اړه وغږېد. ده ویل چې د دوحې ناستې تر اخره باید موږ دا وګورو چې دغه دور مذاکرات کولای شي چې دواړه لوري توافق ته سره ورسیږي کنه. هغه وویل چې زه دا وړاندوینه نشم کولای چې دغه دواړه لوري توافق ته رسیږي او بل اخره به وکولای شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته لار پرانیزي کنه. هغه ویل کچیرته خوشبینه ده کچیرته بین الافغاني مذاکراتو ته لار پرانیستل شي او افغان حکومت او طالب استازي سره کینی په یو میز باندې خبرې وکړي، نو دا به یو سیاسي حل لار رامنځته کړي او بل اخره به دواړه لوري سولې ته سره ورسیږي. هغه همدارنګه ویل چې افغانان او خپل دای او امریکا حکومت یاد کړ چې دوی له انتخاباتو مخکې سوله غواړي او دا یو اړتیا ده، ځکه دوی هغه ټول خلک پختلي دي یا لیدلي دي یا له ټولو نه اورېدلي دي چې افغانان نوره خونديزي نه غواړي، جنگ نه غواړي، او کچیرته دغه دواړه لوري موافقې ته ورسیږي او د دوه ناست هم یو ښه لاره چاره چې دوی یعنې کوم توافق ته ورسیږي او مخکې له ټاکنو سوله وشي، دا به د دواړو لورو په ګټه واوسي. خو ده کومه خاص خبرو نه کړله چې په دغه ناسته کې به څه ویل کېږي. ویل چې دوی تمه لري چې یوې ښې پایلې ته دواړه لوري سره ورسیږي، هم امریکا لوری او هم د طالب استازو طرف. بل دوی غیر له دې چې د سولې په اړه خبرې وکړلې، په هغه څه باندې هم وغږېد چې د طالبانو له لورې افغان رسنیو یا خبریالانو ته ګواښ شوی دی چې که چیرې د طالبانو پر ضد یا کوم اعلانات چې د طالبانو په اړه خپرېږي د اعلانونو په نوم باندې، ده ویلې چې امریکا سفارت یا په ټوله کې د امریکا حکومت له خبریالانو سره مرسته کوي او ملاتړ کوي چې دوی خپل کار ته دوام ورکړي. همدارنګه حکومت ته هم غواړي چې افغان حکومت د خبريالانو رسنۍ باندې خني وړاندې کړي. بل ویل چې طالبان دغه خبريانو طالبانو پورې هیڅ نه لري چې افغان رسنۍ باید څه خبره کړي او څه خبره نه کړي. یعنی دوی کاملا په خپل دغه نشراتو کې مستقله دي، ځکه رسنۍ آزاد دي او کولای شي چې په خپل خوخه هغه څه چې لازم غړي دوی خبره کړي. نو د خاغلی جان بس غدي خبرو اساس کې همدا وو چې ما تاسو ته وړاندې کړم.
کور مودان ډېره مننه.
مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د جاپان د اوساکا په ښار کې د جی شل هیوادونو د مشرانو غونډه نن پای ته رسیږي. پرون او نن د غونډې برخوالو په عمومي او دوه اړخیزو غونډو کې په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د غونډې د مهمو فیصلو په باره کې د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د جاپان په اوساکا کې د جیشل یا شلو صنعتي هیوادونو غونډه نن شنبه پای ته ورسېده او د جاپان لومړي وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې مشترک نظر ته ورسیږي.
د جیشل هیوادونه چې د نړۍ اقتصاد رهبري کوي مسؤلیت لري چې د نړیوالو مشکلاتو په وړاندې ودرېږي او د خبرو له لارې د حل چارې وړاندې کړي. په داسې وخت کې چې خلک د نړیوال اقتصاد په اړه خپل اندېښنه او نهري ښایي، زموږ مسؤلیت نور هم زیاتېږي. اوس باید د اوساکا په اعلامیه کې د تفاوتونو په اړه نه، بلکې په جدیت سره په خپلو کې د مشترک نظر په لټه کې واوسو.
شینزو آبا په داسې حال کې د نړۍ په مشرانو دا غږ کوي چې د متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل هغه او د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ د نړۍ د دوو پیاوړو اقتصادونو ترمنځ د تجارت په سر د خبرو په بیا پیل هوکړه وکړه.
موږ د چین له جمهور رئیس شی سره ډېر غوره ملاقات درلود. په ډېرو موضوعاتو بحث وشو او په سم مسیر روان یو او وګورو څه کیږي، خو ډېر ښه ملاقات مو درلود.
جمهور رئیس ټرمپ د جیشل غونډې پر مهال د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره هم وکتل. ښاغلی ټرمپ وویل په داسې حال کې چې جمهور رئیس اردوغان له روسیې څخه هوایي دفاعي مزایل ترلاسه کوي، دی د دې مسئلې د حل بیلی لارې چارې لټوي. نوموړي وویل د امریکا د تیری رهبرۍ پر مهال د ناټو د متحدینو د چلند نتیجه دا وه چې ترکیه روسیې ته نږدې شي.
موږ یو ستونزمن حالت لرو، ځکه جمهور رئیس اردوغان اجازه نه درلوده چې پاتریوت مزایل واخلي. له همدې عمله هغه د روسیې اس 200 یا 400 واخیستل، ځکه هغه د اوباما د حکومت لخوا اجازه نه درلوده چې وی پیری. له همدې عمله پریکړه وکړه چې نور میزایل واخلي.
د جیشل په غونډه کې د میرمنو د اقتصادي توانمندۍ سربیره د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د هڅو په ګړندیتوب هم خبرې وشوې. د جیشل هیوادونو مشران له ډېرې مودې راهیسې د آزادو مارکیټونو په وړاندې کېدو کې هوکړې ته د رسېدو هڅه کوي او نړیوالې اقتصادي ودې ته د نړیوالو ګواښونو د مخنیوي په هدف د جامع سیاستونو د وړاندې کېدو غوښتنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جون اون سره د لیدو لیوالتیا لري. دغه ممکنه لیدنې ځای د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د سرحد غیر پوځي سیمه شوتل سوی ده. نور حال پر رپورټ کې واوري.
په جاپان کې د جیشل هیوادونو د غونډې پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حیرانوونکې توګه وویل چې غواړي د شمالي کوریا له رهبر سره وګوري، سلام به ورته ورکوي او جوړ په خیر به کوي. هغه زیاته کړې چې دا ډول روغبړ یوازې 2 دقیقې وخت نیسي.
که کیم غواړي را سره وګوري زه به په پوله ورته ولاړ یم. زه درته ویلی شم موږ به ډېر ښه ښکاره شو. دا یو ښه کار دی، بد کار نه دی. تاسو بهتره پوهیږئ چې داسې احمق کسان هم شته چې وبه وایي ده ته ګوره ورسره ملګری شو. نو دا خو ښه خبره ده چې موږ سره ښه اوسو. که زه ولسمشر نه وای اوس واضح ده چې له شمالي کوریا سره به جګړه روانه وای.
تر اوسه کیم جونګ اون د ولسمشر ټرمپ د لیدنې وړاندیز په هکله څه ویلي نه دي، خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال چوی سونهوی ویلي چې دا په زړه پورې وړاندیز دی. د سویلي کوریا د ولسمشر دفتر بیا ویلي چې د ټرمپ او کیم جونګ اون د لیدنې په هکله لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې، خو زیاته کړې ده چې له شمالي کوریا سره به پرې خبرې وکړي. د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ بل غونډه به د شمالي کوریا د اټومي وسلو په حقله خبرو سره مرسته وکړي. ګڼ شمېر څېړونکي وایي چې د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ لیدنه خطرناکه او نمایشي ده او لا به د شمالي کوریا رهبر ته قانوني حیثیت ورکړي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا رهبر سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې او د تیر کال په جون کې په سنگاپور کې لیدلی وو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هم د دې خبرونې ورستۍ رپورت. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې په دې ولایت کې د الوویرا د بوټي د ایښودلو لپاره هڅې زیات شوي دي. د کندهار په مارکیټونو کې د الوویرا پلورونکي وایي چې مشتریان یې زیات شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورت لري.
دا بار دا کدر ټوټه بیلې د پوستکې ځینې استکې د مابین زوبه چې دغه
په کندهار کې د زراعت مامورین وایي هڅه کوي د کوکنارو پر ځای د نورو ګټورو بوټو ترڅنګ د الویرا د بوټي کرل هم ترویج کړي. د یادی ادارې مامورین زیاتوي چې په کندهار کې د الویرا استعمال ورځ تر بلې زیاتیږي او د راتلونکي لپاره د کروندګرو په ژوند کې یو ښه عایداتي منبع هم ګرځېدلای شي. د کندهار ښار له ګڼي ګوڼې څخه ډکه یو برخه کې دلته د الویرا د پلورونکو کاروبار ښه ګرم دی. دغه لاسي پلورونکي وایي چې د الویرا د بوټو کښت تر ډیره په لویدیځو ولایتونو کې کیږي او دوی له عمده پلورونکو څخه رانیسي.
د شکر د میډیا د مرزي د پاره خوړه کیږي، د زنګنو د درد د پاره دا یو ډیر ګټمن شی دی. یو دای بوټی دی اوس د ډاکټرانو کشف کړی دی چې کښت هم کیږي.
د الویرا جوس تر نورو ډیر رانیونکي لري. عمده دلیل یې هم د ځینو ناروغیو په مخنیوي او درملنه کې د نوموړي طبي بوټي ځانګړی اغیز برل کیږي. پلورونکی عبدالله وایي چې کاروبار یې هم له دې کبله ښه ګټه واټه لري. د کندهار د کرهنی او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي چې د الویرا د کښت لپاره مطالعه بشپړه شوی او په کندهار کې د ترویج لپاره عملی ګامونه اخیستل کیږي. نوموړی په دې اړه داسې وایي:
د دې هغه طبي ارزښت بیخي زیات دی او که دا چېرته صحیح پروسس شي او دغه شي، دا یو ګټور نبات دی د افغانستان په شرایطو کې، د کندهار په شرایطو کې. نو موږ په دغه باندې انشاءالله کوشش کوو چې دا مروج کړو.
له الویرا څخه د پوستکي د ښکلا، د ورېښتانو د سلامتۍ، معدي او خولې د ناروغیو ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هم د درملنې په توګه کار اخیستل کیږي. د نوموړي بوټي کښت تیر کال په فراه، هرات او بادغیس ولایتونو کې شوی چې حاصلات یې د کندهار په مارکیټونو کې اوس پلورل کیږي.
مهم خبرونه لنډیز اوري. میرحمان رحماني د ولسي جرګې رئیس وټاکل شو. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت د نارین پولیسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شپږ ویشت پاڅون کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د سولې عالي شورا هیله ښودلې ده چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبرې به په بین الافغاني مذاکراتو ته لاره واره کړي. د قندر امنیتي چارواکي وایي د تخت پل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبول شوي. د پنجشیر ولایت د اناوې ولسوالۍ اوسیدونکو د عبدالحمید خراسانی په نیولو د احتجاج لپاره مظاهره کړې وه او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د هند په جنوب لویدیځ کې یو څلور نیم متره لوړ دیوال لیدلی، شپاړس کسان پکې وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم وایي نړیواله ټولنه باید د بیا رغونې په چارو کې ورسره ډیره همکاري وکړي. ملګري ملتونه وایي په څه باندې پنځو کلونو کې په یمن کې په جګړو کې 1500 ماشومان وژل شوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې امریکا به په ترکیې په دې خاطر بندیزونه ونه لګوي چې د روسیې نه د اسلوړ سوه د مزایلو دفاعي سیستم اخلي. د سودان پوځ وایي د افریقایي ټولنې او ایتوپیا په منځګړتوب د مظاهرې چانو سره د خبرو وړاندیز منلای. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی دی چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ په غیر نظامي سیمه کې ورسره وګوري. امریکا کانګرس د مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د امنیت او مهاجرینو د مدیریت لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو بودیجې منلې ده. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیالۍ کې د پاکستان لوبډلې تر اوسه نوي منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي. د لوبې 22 اوور روان دی.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدله، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.